د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندي ته خغله هدایت امین ارسلان کتا سو د خپل ځان په ارتباط باندې لکه معلومات راکړي چې کمزې کې زیګې دلې زدکړې مو سمره دي او بل اخره سړول سیاسي بیک گراوند لري
زه خو په کابل کې زیګې دلې او ابتدایي او متوسطه تعلیمات مې عمل کړې په کابل کې او بیا د لوړو زده کړو لپاره امریکې ته تلم چې هلته لیسانس او ماسټري مې په اقتصاد کې ده او په عین زمان کې علوم سیاسي مې لوستې دي او کاندیدی د ډاکټرا په حکم لرم اقتصاد کې او په عین زمان کې او افتخاري ډاکټرا هم راته راکړ شوې ده په امریکې کې بعد دې نه چې سبقونه خلاص شوم جهاني بانک کوم تقریبا 3 کاله لیکن عین زمان کې وخت چې روسان افغانستان ته راغلل نو زه فعاله شوم د مبارزې د هغوی په مقابل کې وزیر مالیه او موقت حکومت کې پیښور کې بیا دلته چې افغانستان ته راغلو د وزیر د خارجې بیا بعد له هغې نه هم د سولحې په پروسې کې زه شامل وم او دا د لویې جرګې پروسه مونږ شروع کړه بسره له بعضې ملګرو او بیا بالاخره د روم ګروپ په نوم یاد شو چې رهبري عمومي د حضرت سابقه پادشاه د افغانستان بابای ملت د رهبري لاندې و بیا بالاخره مونږ د بن په کانفرنس کې سام ونیولو زه یو مرکزي غړی دی د بن د پروسې وم او هلته بیا پایس د معاون د ادارې د موقت تعین شوم او په عین زمان کې وزیر د مالیه بیا بعد د اضطراري لویې جرګې نه معاون د رئیس جمهور شوم او بیا په عین زمان کې نور نور شیان مې کول لکه اصلاحات اداري او خدمات ملکي بیا وروسته دا نوی انتخابي حکومت چې راغی زه من حیث د مشر یا ستر مشاور د رئیس جمهور سره له وزیر د تجارت او صنایعو بیا په بعد له هغې نه ماستر وزیر یا مشر وزیر د افغانستان تر هغه څو ورځو مخکې پورې چې بیا بالاخره استعفا مې ورکړه تر څو چې کاندید ریاست جمهوري شو
ارسلا صاحب که تاسو دا ووایئ چې تاسو بیک گراؤنډ ته چې خپل تاسو اشاره وکړه تاسو په ډېرو جګو پوسټونو کې کار کړی او حتی په اوسمهال حکومت کې هم تاسو په ډېرو جګو پوسټونو کې پاتې شوې د جمهوري ریاست د پوسټ مو د کاندیداتورۍ هغه اساسي هدف څه دی
داسې دی چې مونږ خو معلومدار همیشه ارزو ځینې درلودله چې په افغانستان کې یو سم نظام راشي چې ولسواکۍ په بنسټ باندې ستور وي او آرامي راولي سوکالي راولي افغانستان ته
تاسو همدا اوس اشاره وکړه چې ستاسو هیله او ارزو دا ده چې باید یو سم نظام راشي ستاسو په نظر اوسنی نظام آیا سم نظام نه دی چون دا هم د انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوی دی او که چېرته دا سم نظام نه دی نو تاسو تر اوسه ولې د حکومت سره په جګو پوسټونو کې کار کړی دی
نه داسې دی چې زه خو د نظام پیسې کې زه کوم مشکل نه لرم لیکن په دا اخرو دوه کالو کې مشکلات زیاتره شوي دي او چې دا مشکلات باید په دې باندې مونږ حاکم شو دا یو نوی نظر ته کار لري چې جدیت صورت سره په قاطعیت صورت صورت سره د مشکلات په مقابل کې سړی باید مبارزه وکړي
یعنی اوسنی حکومت د دې وړتیا نه لري چې دغه ستونزې هوارې کړي که څنګه
زما مقصد دا دی چې څه زه وایم چې زما پروګرام څه دی زما پروګرام زه وایم چې په افغانستان کې هغه د اوس متاسفانه چې قانون نه مراعاتی متاسفانه چې اداري فساد ډېر دی متاسفانه چې مخدره موادو قاچاق ده او چې دا معلومداري موږ اجتماع بیخي فاسده کی
ارسلا صاحب تاسو چې کوم ستونزو ته اشاره وکړه چې اداري فساد ده او مثلا جنگ ده مواد مخدر دي نشه ایتو کې د دې ساسو په نظر باندې د ټولو ستونزو هغه اساسي علت څه ده
اساسي علت خو دې هغه چې موږ ونه شو کړای چې یو قوي موقف د فساد په مقابل کې ونیسو د نشه ایتو مقابل کې ونیسو نو د دې لپاره دا مشکل پیدا شوې ده او د همدې لپاره یو فاصله د خلکو د دولت تر منځ پیدا شوې ده تر څو چې دا فاصله مون کمه نه کړو د خلکو په منځ کې او د دولت په منځ کې زه فکر کوم ډېری مشکلات مونږ خپل نه شو حلوای
دا کوم ستونزو ته تاسو اشاره وکړه او چې یو اساسي ستونزه دا ده چې د حکومت او د خلکو تر منځ واټن پیدا شوې ده تاسو په خپل حکومت کې کچېرې تاسو د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شوئ د دغه ستونزو د هواري لپاره به ستاسو هغه ځانګړي پروګرامونه څه سوي
لکه چې ما وویل قانون مراعاتي کې نه د دې لپاره حاکمیت د قانون زموږ یو اساسي حق دی
یعنې دا به په څه ډول تاسو خلک یا البته په هیواد کې د شتو ستونزو په پام کې نیولو سره تاسو به قانون به په څه ډول سره تاسو پلی کړئ
زه خو فکر کوم چې که موږ وکړای شو چې یو دوه درې مثال ورکړو حاکمیت د قانون په حساب خلکو ته دا ثابت کړو چې موږ قانون عملي کوو زه فکر کوم چې خلک دې ملاتړ کوي بیا در سره کومک کوي دا انشاءالله عملي کېږي او همداسې د فساد په مقابل کې که موږ یو څو قدمه واخلو زه فکر کوم چې خلک در سره بیا هم درېږي او ملاتړ دې کوي او بیا دا هم نام عملی کېدای شي.
ارسلا صاحب تاسو چې کوم نقطو ته اشاره وکړه، وسنه حکومت هم هڅه کوي چې اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، او البته په دوه درو ادارو کې دغه مسؤلیتونه وویشل شول. د مخدره موادو پر ضد هم مبارزه روانه ده، او د نورو اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره هم د هڅې روانې کړې دي. نو بیا ستاسو په نظر وسنه حکومت ولې نه دی بریالی شوی چې په دغه ستونزو باندې قابو شي؟
خو بعض اوقات کوششونه خو شوي، لیکن هماغه قاطعیت باندې چې باید دا خلک شیان تعقیب شي، هغه متاسفانه کله کله نه دی شوي. اوس مثلا یو نفر نیول شوی په رشوت، لیکن بیا وروسته خوشي شوی ده. لیکن په عین زمان کې په دې کې دا تنا د حکومت ګناه هم نه ده. زه فکر کوم چې په دې کې د بین المللي جامعې تقصیر ده. موږ باید همدا فشار راولو په جامعې بین المللي باندې چې موږ سره زیاتره کومک سمه وکړی شو، چې خپلو دې قانونو سره زیاتره کومک وکړو، زر یې له دې مشکل نه راوباسو، بل کار پسې لاړ شي او بل عاید منبع پیدا کړي. نو موږ هدف به دا وي چې باید ډېر منابع دي که استعمال کړو، تر څو چې وکړی شو چې دا مشکل هر څومره زر وي، ولو که د سبسیډي او د دې له لارې نه وي، چې دا مشکل حل کړو.
تاسو به په خپل نظام کې کوم هغه کارونه د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلبولو لپاره وکړي، او دوی به اړ کړی چې اوسنی حکومت په هغه کې پاتې راغلی ده؟
په دې کې شک نشته چې نړیوال افغانستان سره کومک کړی ده. زه فکر کوم چې آینده 15 کالو لپاره به هم دا کومک کوي. زه باید ووایم چې باید موږ وکړی شو چې له دې نه اعظمي استفاده وکړو، چې یعنې د افغانستان د خلکو په ګټې هم دا همدا کومکونه وي. په داسې جهت کې باید کار وشي چې اقتصاد په دې رقم عیار شي چې د افغانستان د خلکو لپاره کار تولید شي او عاید منځته راشي. لیکن بیا هم زما عین خبرې ته ځم چې که تر څو چې موږ قانون مندی رانولو او تر څو چې امنیت رانولو، دا کارونه هم نسبتا مشکلېږي موږ ته.
که چېرته تاسو د افغانستان منتخب ولسمشر وټاکل شوی، د بهرنیو ځواکونو په ارتباط به ستاسو دریځ څه ډول وي؟
زه خو فکر کوم چې متاسفانه چې موږ یو ضرورت لرو بهرني ځواکونه چې اوس دلته دي، چې همدلته موجود اوسي، خو لیکن موږ باید کوشش وکړو چې زر خپل ځان هر څومره چې زر کېږي، چې موږ ځان دې حد ته ورسوو چې خپل وکړی شو، چې خپل امنیت ونیسو او خپله ثبات په افغانستان کې وساتو، او که هغې کې بریالي شو انشاءالله بیا په هغې حالت کې به وکړی شو چې دوی زر لاړ شي له افغانستان.
وروسته هغه چې د عامه خلکو مرګ ژوبله زیاته شوله، په ملي شوراو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې دا ناروس سوری پیل شو چې باید د حضور قانوني شي، په دې ارتباط تاسو سوال غواړم.
داسې دی چې معلومدار موږ خود ملل متحد او د دنیا د قوانینو په چوکاټ کې یو، عضو هم د ملل متحد یو، او دا ځواکونه چې دلته راغلي په اساس د فیصلې د ملل متحد راغلي، په اساس د فیصلې د بون د کانفرنس راغلي، چې هغه هم یو بین المللي سفره لري. نو قانونمندي هلته شته، په دې کې شک نشته. لیکن څه شی چې موږ ته مهم ده، دا دی چې دوی موږ سره خپل چلند و رابطه باید یو سم انسجام ورته ورکړي، چې دا کسان چې ملکي کسان دي، چې دا ملکي کسان تایید نه شي، او همدغسې نور عملیات چې دوی کوي، دا یې موږ د افغانستان د جامعې په نقص نه وي، بلکې په ګټې.
یوې بلې موضوع ته برا شو، ارسلا صاحب. البته افغان حکومت ځینې هڅې پیل کړې دي د ملي پخلاینې تر نامه لاندې له مخالفینو سره د سولې د خبرو. که چېرته تاسو ولسمشر شئ، په دې ارتباط به تاسو څه ډول هڅې کوئ هغوی سره د جوړجاړۍ په برخه کې؟
داسې دا لکه چې مخکې مو ویل، یو اساسي خبره دا ده چې اول باید خپل د خلکو او د افغانستان د حکومت و نظام تر منځ یووالی راولو، او هر وخت چې د حکومت د خپل د خلکو له ملاتړ نه ده برخوردار وي، دا خبرې په اسانۍ حل کېږي انشاءالله. نو زه خو وایم چې اول خپلو خلکو سره د افغانستان ملت او د دولت تر منځ باید ټینګه رابطه وي، بیا به مخالفینو سره هم خبره
ربشو صاحب. ستاسو د کاندیداتورۍ مسلې ته، ارسلا صاحب، کوم سیاسي بیکګراوند چې تاسو سره لرئ؟ البته تاسو مخکې اشاره وکړه چې تاسو د مجاهدینو په لنډمهالې حکومت کې چې په پېښور کې تشکیل شوی وه، هلته د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. د هغې نه وروسته چې په کابل کې مجاهدین راغلل، تاسو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی. دغه سیاسي بیکګراوند ته په پام سره، چونه خلک له دې دور نه ځینې بدې خاطرې هم لري، اکثره خلک دا وایي چې کابل ښار په کنډوالو بدل شو، څه فکر کوئ؟ آیا د داسې یو سیاسي بیکګراوند په درلودلو سره تاسو به توانېږئ چې په دې انتخاباتو کې بریالي شئ؟
بالکل، زه په دې کې شک نه لرم. ولې د افغانستان خلک ما پېژني، د افغانستان خلک پوهېږي چې ما څه رول مې لوبولی د جهاد په وخت کې او بیا بعد له جهاد نه. هېڅکله زه باعث د دې نه یم شوی چې دلته جنګونه وشي او هغه وشي. ما جنگو په مقابل کې همیشه مبارزه کړې ده، او د سولې په لارې کې مې کار کړی، دا د افغانستان ملت په دې باندې پوهېږي. زه په هغې کې هېڅ کوم شک نه لرم.
ارسلا صاحب، څومره ډاډه یاست چې تاسو به د افغانستان راتلونکي ولسمشر انتخاب شي؟
که زه ډاډه نه وای، ځان به مې نه کاندیدولو، د دې لپاره چې ما خو د دې لپاره مجبوریت نه لرو چې ځان مشهور کړم یا مطرح کړم یا کومه چوکۍ له چا نه وغواړم. وای چې ټول چوکي غانم دلودي نو دل لپاره زه په دې متعقین يم چې ان شاء الله په سم لار روان یو په دې لار روان اوسمو ان شاء الله موافق یم.